دری بجی شوی دا ازادي راډیو د دې سات خبرونه د ځوان فکر خبرونه د ځانګړي شوی دا په دې پروګرام کې په افغانستان کې پر تعلیم د کورونا وبا د اغیزو په اړه اوریدل شي. خو مخکې تر دې چې دې پروګرام ته مخه کړو خبرونه زه احمد شي برمند کوم. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو استازي وویل چې فقر او فساد باید ختم شي. ناټو په افغانستان کې د خپل ماموریت پر ادامه ټینګار وکړ او د امریکا ولسمشر د منتخب جمهور رئیس جو بایدن ډلې ته د قدرت د انتقال پیل تصویب کړ. د خبرونو تفصیل. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو استازي دوبرالاینز وویل افغانستان باید مخته حرکت وکړي، شاته لاړ نشي. دوبرالاینز په جنوا کې د افغانستان په اړه نن د دوه ورځنۍ غونډې په دوهمه ورځ دا ژمنه وکړه چې ملګرو ملتونه به له افغانانو سره خپلو مرستو ته ادامه ورکړي. د هغو ستونزو ته هم اشاره وکړه چې افغانان ورسره مخامخ دي.
موږ ټول پوهیږو چې د شخړو کچه خورا لوړه ده، باید راکمه سي. په میلیونونو افغانان لا هم له خپل هېواده بهر پاتې دي او په زرګونو نور د افغانستان دننه بې ځایه سوي دي.
د ملګرو ملتو استازي زیاته کړه چې په روسیو څو کلونو کې په میلیونونو افغانان له فقر سره مخامخ شوي دي او افغانان په دوامدار ډول د فساد شاهدان دي، چې دا دواړه فقر او فساد باید ختم شي. اغلی لاین زیاته کړه چې تر سلو د ډیرو هېوادو او نړیوالو مؤسسو مرستو ته سترګې په لاره ده چې له افغانستان سره یې وکړي. د ناټو په افغانستان کې د خپل ماموریت پر دوام ټینګار وکړ. د ناټو سرمنشي سولتنبرګ پرون د ناټو د پارلمان شپږشپېتمې کلنۍ غونډې ته وویل د ناټو هیڅ متحد دا خطر نشي منلی چې افغانستان د بیلابیلو هیوادو لپاره په خطر بدل شي.
As you know, the United States has announced that
لکه څنګه چې په هیشید امریکا متحده ایالاتونو اعلان کړی چې په افغانستان کې د خپل پوځیانو شمیر کموي، خو د ناټو ماموریت دوام کوي. موږ به د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړو. زموږ هیڅ متحد نه غواړي تر اړتیا زیات په افغانستان کې پاتې شي.
شغل سولتنبرګ زیاته کړه چې ناټو هم غواړي چې په افغانستان کې د خپل پوځیان حضور کم کړي، خو د دې تړون د حضور د راتلونکي په اړه به د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې چې د راتلونکي کال په فبروري کې جوړیږي پریکړه وشي. تر دې مخکې د امریکا متحده ایالاتونو ویلي وو چې د راتلونکي کال د جنوري تر نیمایي به په افغانستان کې د خپل پوځیانو شمیر چې اوس شاوخوا 4500 ته رسیږي 2500 ته راکم کړي. په کندهار کې امنیتي چارواکي خبر ورکوي چې د پنجوایي په ولسوالۍ کې طالبانو تیره شپه د یخچال په سیمه کې د افغان ځواکونو پر پوستو بریدونه کړي دي. دفاع وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې په ځوابي برید کې درې طالبان وژل شوي او درې تنه یې ټپیان دي. طالبانو د دې حملو په اړه څه نه دي ویلي. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداري د منتخب ولسمشر جو بایدن ډلې ته تر ټاکنو نږدې درې اونۍ وروسته د قدرت د انتقال پیل تصویب کړ. که څه هم ولسمشر ټرمپ د ټاکنو د پایلو له منلو ډډه کړې، خو پرون یې وویل چې ده د قدرت د انتقال لپاره د فدرال ادارې پریکړه ومنله. تر دې مخکې د عمومي خدماتو ادارې مشي ایملي مورفي د جنوري میاشتې پر شلمه تر لوړې مخکې د قدرت د انتقال په اړه بایدن ته اطلاع ورکړې وه. د بشري حقونو د څار ډله یا هیومن رایټس واچ وایي د روسي پارلمان باید دا نوې لایحه رد کړي چې چارواکو ته دا واک ورکوي چې هغه ویبپاڼې بلاک کړي چې د روسیې په دولتي رسنیو کې خپاره شوي معلومات سانسوروي. د بشري حقونو د څار ډله وایي که دا لایحه تصویب شي، له دې سره به په روسیه کې سانسور زیات شي. د اروپا او آسیا لپاره د بشري حقونو همغږه کوونکې انستیزیا زلوبینا په یو بیان کې وویل که دا لایحه تصویب شي، خلک به د اطلاعاتو له ترلاسه کولو محروم شي. دغه لایحه د نومبر په 19مه پارلمان ته وړاندې شوه. د استرالیا هوایي شرکت کنتاس وایي کله چې د کورونا ضد واکسین هر چا ته د موندلو وړ وي، له نړیوالو مسافرو به وغواړي چې باید د سفر پر مهال واکسین شوي وي. د دغه شرکت اجرایي رئیس آلن جویس پرون وویل د استرالیا هوایي شرکت په پام کې لري چې دغه پالیسي عملي کړي او دا مقررات به په دغه شرکت کې عادي بڼه خپله کړي. د زیاته کړه په بازار کې د کورونا ضد واکسین د موجودیت شرایطو ته په کتو به په کورنیو الوتنو کې د دې واکسین اړتیا په پام کې ونیول شي، خو په نړیوالو الوتنو کې به دغه واکسین ضروري وي. که څه هم په نړۍ کې په کورونا وایروس د اخته کسانو شمیر تر 9.5 میلیونه اوښتی، په عین حال کې د کورونا وایروس ضد واکسین جوړولو هڅې هم چټکې شوې دي. او روسي خبر ده چې چین له سپوږمۍ څخه د خاورو او ډبرو د نمونو ټولولو او راوړلو لپاره نن یوه ستور بیړۍ وتوغوله چې چلوونکی نه لري. دغه پیچلی ماموریت په فضاوي برخه کې د چین د پراختیا غوښتنې بېلګه ګڼل کېږي. د چانګ پنځه په نوم دغه ستور بیړۍ نن سهار وختي د لانګ مارچ پنځه په نوم توغندي په وسیله د هینان ولایت په جنوب کې له فضایي مرکزه وتوغول شوه. سپوږمۍ ته د دې ستور بیړۍ د لیږلو او له دې سیارې د خاورو او ډبرو د نمونو د راوړلو هدف دا دی چې د سپوږمۍ د اصلیت، جوړښت او هلته اورشیندنې د فعالیت په اړه په معلوماتو کې له ساینس پوهانو سره مرسته وشي. که دغه ماموریت بریالی شي، دا به په تیرو څلورو لسیزو کې لومړی وار وي چې یو هیواد د سپوږمۍ د خاورې او ډبرو نمونې ځمکې ته راوړي. د امریکا متحد ایالاتونو او پخواني شوروي اتحاد په 1960 او 1970 کلونو کې دا کار کړی و.